خداوند بزرگ حافظتم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 1,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټي وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لار هواره کړي او همدارز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همدارز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 50 میلیونه ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز 215 میلیونه ډالر په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او 10 میلیونه نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې ول شویری. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په ظلمونو ورياده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د په خبره د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اڅکزی همدارنګ نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدی د دښمنۍ یو اقدام وانګرل شي. طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله حل کړي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یوه لویه سرحدي لار د بشري مرستو د اوړونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. دا د جګړې له پیله تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لویه لاره پرانستل کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. دا لاره وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسله والو د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانستلو موافقه کړې وه. د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د اسیایي جام اتلولي وګټله. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوبه کې 283 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 83 منډې کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوبه د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون درلود، خو د بنگلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته ووتلې. او د کوربه جنوبي افریقا او هند ترمنځ نن یکشنبه د 3 ورځنیو سیالیو لوبډلې هم پیل شو چې لومړۍ لوبه د 8 وکټو په توپیر میلما لوبډلې هند وګټله. د لوبې پچه جنوبي افریقا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. دغې لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر 28 او ورونه ولوبول او 114 منډې وکړې. هندي لوبډلې وکړې شول چې هدف په 18 اور کې یوازې 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړې. دوی به دوهمه سیالي د دسمبر په 19 نیټه ترسره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پراپورونو کې واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړه لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي دي همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو تامین امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د انټرپول وروستی راپور هم رد کړ. په دې اړه به هم واورئ چې د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي بیا له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه زیاته کړي.
اعلام خلاصېدل نشته، موږ خپله هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو. تر اوسه هم په ځان کې کمی احساسو، یوازې 12 په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي. آزادی رادیو خبری ټولګه. آزادی رادیو اوري لومړی موضوع ته. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي یو وار بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. ښاغلی اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې اوري.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اڅکزي ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اڅکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اسلحہ
تدی خلق یعنی ترهګرو هلته مرکزونه دي. دوی ته وسلې ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قومندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قومندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاس وهنه او د منظمو ترهګریزو پیښو سمبالولو په اړه له موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستانی ترهګر دې پاکستان ته وسپارل شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 4 په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړی و، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړې ګوته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کېږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینکلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمان منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمان ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او کوربتوب وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه فکر کوئ د ښاغلي اڅکزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی او که هغه جدي بولئ، که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرحې او پلانونه تطبیق کړي دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1953 کال نه د داود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو ډیر شاته نشو تللی د افغانستان دغه تیر شوي چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوري خور کرا شو دې خبر ته چې دغه اڅکزی ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوري کوي
طالبانو کلی ملاتړ او نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګالان او استخبارات وو. اوس د ویل چې ولې دا بهانې کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لباندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد د 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پېښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو، خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زده کوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریځ نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسوړو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمي قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیواله ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پي د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پي تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغه ډډه کې د خپل د پاکستان آرمی نمری پنجابای نمری مگر هغه پښتون نمری پښتون وژني که هغه د کرخې په هغه ډډه دی که نور پښتانه دي دوی دي چې ټارګېټ دي. دوی د دنیا نه یو ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم داسې په افغانستان باندې حملې وکړي او هوایی او زمینی حملو ته د دغه د پشتیبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته که چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره دا هڅې پیل کړې وي، د افغان طالبانو سره د اړیکو ته په پام دی څه کولی شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ دپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپله دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخوم د طالبان حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول وروستی راپور رد کړ، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق کومه نوې خبره نه ده، پخوا هم کېده او اوس هم دغه قاچاق کېږي. د تېرې جمعې په ورځ انټرپول په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې افغانستان پولې ته څېرمه پاکستان کې د وسلو د قاچاق په تور 14 کسان نیولی او له دوی سره یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات هم کشف کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لارو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو دا موضوع وڅېړي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه یې نورو هېوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړي؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان دننه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کی.
متاسفانه قسمت های زیادی از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر ادا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه ته راګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ، او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي، او دغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوکو او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په اسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولې او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لارو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لیندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارې کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپېلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارې کې چې ظاهرا پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی یې وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې، او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس ډلې له لوري د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړې. د اسرائیل حکومت وروسته له دې تر فشار لاندې ده چې درې یرغملې د خپلو ځواکونو په بمبارۍ کې ووژل شول. نور بله عصمت انصار وانه واورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه تازه خبرې روانې دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسیږي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترهګره ډله ګڼي. باور کېږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمبارۍ کې د درو اسرائیلي یرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو له لارې د پاتې برمتو د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستې ده. که څه هم اسرائیلی چارواکي وایي چې د داسې یوې موافقې امکان اسانه نه دی. حماس ویلي چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي. قطر هم تایید کړی چې د یو نوي احتمالي اوربند لپاره خبرې روانې دي. قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي او هیله لري چې د هدف ته به ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه یې وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینې نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو یرغملو د وشل کېدو مسؤلیت ومانه، خو ژمنه یې وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکوي. دوی یو وار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په شاری جګړو کې ورسره مخامخ دي. د یرغملو کورنیو پرون نوري مظاهرې وکړې. لبلې خوا اسرائیل تایید کړه چې د شنبې په ورځې دوه نور پوځیان وشل شوي او له دې سره په غزه کې د مځکنیو عملیاتو له پیله تر اوسه پورې د دوی د وشل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید. له خبرونو ورآخوا
د کابل خاریان د بریښنا د پرچا ویل زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم واسړه شوې او بریښنا ته اړتیا ډېره ده، خو د پرچاوي ستونزې هم ورسره ډېرې شوې دي. بلخوا یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د بریښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمنو په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه چې د ژمي په موسم کې معمولا د هوا د ککړتیا زیات لامل ګرځي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل خاریان د بریښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بریښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې بریښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بېبرقۍ خو هېڅ مه وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډېر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقه کارتین
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر 2 یا 3 بجو وروسته راځي. له ماښامه د شپې تر 10 بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډېره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولی نشو. د سوندو کې هم ګران دي، نه یې شو اخیستل. له همدې ستونزې سره خپلې شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی میکنیم، سفاری میکنیم.
خو یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کېږي. وم غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل ښاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه ډېره کړي. په خوست کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې نږدې 85,000 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. په خوست کې هم د هر تعلیمي کال په پای کې د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره یو لړ مراسم جوړیږي او په دې مراسمو کې ویناوال د پوهنې د ستونزو او پرمختګونو په بېلابېلو لارو چارو خبرې کوي. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې اورئ.
په خوست کې د خصوصي لیسو او ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي وایي خصوصي ښوونځیو نه یوازې زرګونو هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي، بلکې په ډېر شمېر کې علمي او مسلکي کادرونو ته هم په بېلابېلو برخو کې د کار او تدریس شرایط برابر کړي دي. د سخت ښوونیز کال فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د عالي تحصیلاتو او په مسلکي برخو کې د نیمه لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د مشال خصوصي لیسې د دولسم ټولګي فارغ محمد عارف مشال رادیو ته وویل
خلک چې علم دریاب ده، علم خلاصېدل نشته. موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو. تر اوسه هم په ځان کې کمی احساسو، یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
د خصوصي لیسو فارغان د ښوونیز کال په بهیر کې د ولایت په کچه د حکومتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د درسي سیالیو ترسره کول هم له هغو ګټورو برنامو بولي چې د زده کوونکو د ښوونیز کچې په لوړولو کې ګټورې تمامې شوې دي. د دولسم ټولګي یو بل تن فارغ شمسوله وایي
موږ په دغه 2022 تعلیمي کال کې بېلابېلې برنامې ترسره کړې دي. د معرف لخوا بېلابېلې رقابتي سیالۍ ترسره شوې دي. په هغو کې موږ بېلابېل شاګردان چې دي، یعنی هر وخت تقریبا 8 سیالۍ ترسره شوې دي، موږ 8 بریا لاسته راوړې دي.
د خصوصي لیسو مسؤلین او مدني فعالان بیا وایي کچېری په افغاني ټولنه کې د خصوصي سکتور لازم مادي او معنوي ملاتړ وشي او د فعالیتونو وړ شرایط ورته برابر شي، نو د صنعت، سوداګرۍ، روغتیا او نور برخو په څنګ کې د پوهنې بهیر په پرمختګ او معیاري کولو کې هم ګټور تمامېږي. د مشال لیسې امیر اسلام خان ژوند او یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
زره زده کوونکي د دولت څخه اخیستې دي، یعنی هغه بوج خصوصي سکتور په لاس کې اخیستې ده. بل دا چې دولت یې په زیات اندازه مالیات دي، همدا قسم ته ډېر ځوانان په کار بوخت کړي دي.
باید دولت د خصوصي سکتور په وده کې هغه که په تعلیمي برخه کې وي، که په تولیدي برخه کې وي، که په صنعتي برخه کې وي، د هغې لپاره باید زمینه برابره کړي تر څو هم د دولت کار اسان شوي او هم ښه ظرفیتونه ټولنې ته وړاندې شوي وي.
په خوست کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې د 3301 نجونو په ګډون پکې ټول 5904 زده کوونکي زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د دې جملې 15 تنه ښځینه ښوونکي دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته زنګ ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس او سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولی. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتې سو دغه چې د کیردار صاحب، چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه موږ ژغتر یو ځای پرې ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې ځورېږي او افغانان په خپله دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکي لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان راړی د دوه لاسنیوی وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.